سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه ته مو زه فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. په کابل کې د روسي سفارت نن تایید کړ چې د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي د امریکا بلوف کابل ته په سفر کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی زیر کتلی دي. د سفارت په خپل ایکس پاڼه په ټویټر یوازې د داخلي دني خبر ورکړی او له متقی سره یې د هغه د ترسره شوو خبرونو چو زیات نه دي خبره کړي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند عبدالقار خینن په خپل شبکې لیکلي دي چې په دې کتنه کې چې نن چهارشنبه له غرمې مخکې ترسره شو د افغانستان او روسیې په اړه دوه اړخیز اړیکو د سوداګرۍ وادي او سیمه ییزو نړیوالو میکانیزمونو کې د طالبان د حکومت د حضور په اړه هر اړخیزې خبرې وشوې. د ښاغلي بلخي په خبره زمیر کابلوف ویل روسیه چمتو ده چې له افغانستان سره د سوداګریزې اړیکې لا پراخې کړي او افغان سوداګر ته اجازه ورکړي چې روسیې ته لاړ شي او د دواړو هېوادونو ترمنځ پر سوداګریز فرصتونو خبرې اترې وشوې. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی له ښاغلي متقی سره دغه کتنه داسې مهال ترسره کوي چې د ماسکو فارمټ په غونډه کې د روسیې د تاتارستان جمهوریت په کازان ښار کې د ډسمبر په 9 جوړه شوې وه. امیر خان متقی ګډون کړی و. د سالنګ لوی لار له رغونې او ترمیم وروسته نن بیرته د ترافیکو پر مخ پرانیستل شوه. د لارې د بیا پرانیستلو په مناسبت د طالبان یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په خبري غونډه کې چې د طالبان تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون یې په خپل ایک شبکې پاڼې ځینې څرګندونې خبرې کړې دي ګډون کړی و. د طالبان د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر د سالنګ تونل د پرانیستلو په مراسم کې وویل چې د سالنګ لویه لار نه یوازې د هېواد له مرکز شمال سره سیمې نښلوي بلکې د منځنۍ او د جنوبي اسیا په نښلولو کې هم مهمه ونډه لري. هغه وویل چې د دغه تونل رغنیزې چارې د حکومت له بودیجې تمویل شوي او زیاته کړې ده چې دوی هڅه کوي د سالنګ د دویم تونل د رغونې چارې هم پیل کړي. د سالنګ د تونل په ګډون د دغې لویې لارې چې کابل شمال نه ولایتونو سره نښلوي او د افغانستان یو له ډېرو مهمو ترانزیتي لارو ګڼل کېږي د رغولو چارو څه باندې څلور میاشتې مخکې پیل شوی وي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر وایي په افغانستان کې 10 میلیونه وګړي چې د دې هېواد د نفوس 1.5 سلنه جوړوي د خوړو د نخوندیتوب له بیړني یا بحرانی حالت سره مخ دي. تندروس هاجرم ګریبرسونز نن چهارشنبه په خپل ایک شبکې پاڼې په خوندې ټوټه لیکلي دي چې په دې هېواد کې نږدې 1 میلیون ماشومان پر سختي خوارځواکۍ اخته دي او 2.3 میلیونه نور یې د سختي خوارځواکۍ له منځنۍ کچې سره مخ دي. هغه زیاتوي دې ته په پام چې د معافیت سیستمونه کمزور شوي او خلک له ژمي سره مخ دي د دې لوړ خطر شته چې دوی به د ساري ناروغیو له امله ومري. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر هم درنګ ویلي دي چې د بشري مرستو له کمېدو سره احتمال لري چې دا شمېر پراتلونکو نه وي او میاشتو کې لاس اچي. هغه ویلي چې د روغتیا نړیوال سازمان یو سول 15 میلیون ډالر ته اړتیا لري چې له روغتونونو سره د درملو او نورو او په نورو برخو کې خپل مرستو ته دوام ورکړي. او د اسرایلو پوځ د غزې په شمال کې پر یوازینی دوه فعال روغتونونو کې عملیات ترسره کړل او د هغو یو شمېر کارکوونکي ونیول. د اسرایل دفاع وزیر پرون سه شنبه ویل چې ځواکونه هڅه کوي چې دا سیمه په بشپړه توګه د سختریزې حماس ډلې شو د امریکا او اروپایي ټولنې د یو ترهګري سازمان په توګه پیژني له وسلوالو پاکه کړي. اسرایل د سه شنبه په ورځ د غزې پر جنوبي خارګوټي هوایي بمباري وکړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه 45 فلسطینیان ووژل شو. اسرایل د نړیوالو خبرداریو د متحده ایالاتونو له نوي ملاتړ سره په غزه کې پوځي عملیاتو ته دوام ورکوي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د دې سبب شوی چې د سیمې په نورو هیوادونو کې کوکنار وکرل شي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښ کمولو او تریاکو د بیل وړېدو له امله په میانمار کې بزګران د کوکنارو کښ ته هڅول شوي دي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د نورستان د معتادینو له روغتون څخه لومړۍ ډله ناروغان تر درملنې وروسته رخصت شول.
غربي نورستان کې چې د دواب منډول او نورګرام دی په دغو ولسوالیو کې ټولو کې معتادین شته، خو بیا د نورګرام ولسوالۍ شام دره کې خصوصا دا ټوله دره چې د معتادینو نه ډکه ده.
دا چې نشه یي مواد ولی اخلاق خرابوي په دې اړه مول ارواپو میوند هوشمن سره مرکه کړي.
هغه څوک چې په نشه یي توګه روغ دیوي، خیانت کوي، درواغ وایي، خپل ماشومان او میرمنې زوروي، غلا کوي، د ټولنې د اراده خلاف چلند کوي.
د نور الله په نوم یو رخصوي معتاد وایي چې د نشو له عمله په هنتون راڅخه پاتې شو.
کوم نشه نه کولای اوس په پانتونم ویلای وای یو سندزه پیسې به موږ سپما کړی وای او اجتماعي ژوند به موږ خوای موږ خپلم په دې حالت کې وای.
او د پروګرام په پای کې یو پزله پوری ډرامه لرو.
ټول ورځ پسې وګرځیدم دا اوس راغلم ته می دې پوته وګوره تڼا کو په سر اخیستی
په دې ځای پات نه شو چې معلومات یې وکړ.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. د میانمار هیواد پروان میلادی کال کې د نږدې 50,000 هکتارو کوکنارو په کښت او تاریاکو په تولید کې تر افغانستان مخکې شو. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې روان کال په میانمار کې تر 40,000 هکتارو ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوي دي، په داسې حال کې چې په افغانستان کې سخت کال بزګرو یوازې په 100 هکتارو ځمکو کې کوکنار کرلی وه. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د تاریاکو د تولید له کمولو سره به نړیوالو بازارونو ته د میانمار د تاریاکو قاچاق ډیر شي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په میانمار کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې پایلې اعلان کړې. د دې سروې له مخې په افغانستان کې 15 کاله پرله پسې ډیر کوکنار کرل کېدل، خو سږکال د لومړي ځل لپاره میانمار په نړۍ کې د تاریاکو تر ټولو لوی تولید کوونکی هیواد بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو یوه سروې چې د سټلایټ یا سپوږمکۍ په مرسته ترسره شوې ښیي چې سږ کال په میانمار کې په 40,000 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوي او له دې کښت څخه 1,080 ټنه تاریاک ترلاسه شوي دي، په داسې حال کې چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې یوازې په 1,000 هکتار مځکو کې کوکنار کرل شوي وه. د جنوبي آسیا لپاره د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې استازی جرمی ډوکلاس وایي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمولو سره په نړیوالو بازارونو کې د تاریاکو بیې لوړې شوي او په جنوبي آسیا کې د بزګرانو ډېر پام د کوکنارو کښت ته اوښتی دی.
It's hard to draw a connection between the two markets.
ګرانه ده چې د نشئی موادو د دوو بازارونو ترمنځ اړیکه تصور کړو، ځکه په تیرو 1500 کالو کې نړیوال بازارونه له افغانستان څخه صادر شوو تریاکو او هیروینو نیولې دي، او برعکس د سرو زرو کړي په شان نشئی مواد یوازې سیمې بازارونو ته صادرېږي. موږ اوس په افغانستان کې د کوکنارو د کښت منع کولو په لومړیو پړاوونو کې یو. پایله دا چې د تریاکو بیې لوړې شوې او د سیمې پر بیو هم تاثیر کړی دی.
ملګری ملتونه په میانمار کې د کوکنارو د کښت لامل جګړه او نامنی بولی او وایي میانمار سږ کال د تاریاکو له لارې 2.5 میلیارډ ډالر ګټلی چې د دې پیسو ډېره برخه د مافیایي ډلو جیبونو ته تللې ده. د ملګرو ملتونو د تازه راپور پر بنسټ اوس په نړیوالو بازارونو کې د 1 کیلوګرامو تاریاکو بیه 355 امریکایي ډالر ده، او د تاریاکو دا ګرانی د دې سبب شوی چې د میانمار او جنوبي آسیا نور هیوادونو بزګران د کوکنارو کښت ته وهڅول سي. په جنوبي آسیا کې د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې دفتر مرستیال بینیډیکټ هوفمن د دې راپور وړاندې کولو پر مهال وویل د نړیوالو بازارونو سره د نشه یي موادو اړیکو ته په کتو سره دا ویره شته چې په راتلونکي کال کې به په جنوبي آسیا کې د کوکنارو کښت څو برابره ډیر سي.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کمولو او تاریاکو د بیو لوړېدو له امله په میانمار کې بزګران د کوکنارو کښت ته هڅول شوي دي. سږکال په دې هیواد کې د کوکنارو کښت 50,000 هکتار و، خو زه تعجب نه کوم چې دا اندازه به راتلونکی کال ته ډېره شي.
کله چې په 2003 میلادي کال کې په افغانستان کې جګړې ډېرې شوې، په دې هیواد کې د تاریاکو تولید هم ورسره ډېر شو، او په تېرو 20 کالو کې افغانستان په نړۍ کې د تاریاکو لوی تولید کوونکی هیواد بلل کېده چې ډېر تاریاک به یې استرالیا او اروپایي هیوادونو ته قاچا کېدل. خو اوس ملګرو ملتونو وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره به دا بازارونه په میانمار کې تولید شوي تاریاک ونیسي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګرو ملتونه وایي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالی د دې سبب شوی چې د سیمې په نورو هیوادونو کې کوکنار وکرل شي.
نشه د موتات پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیا نه لري په خپل ځان شک وي په فاميلي شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخی مې ورته ځوان مبي از نه سمي وسره کې سم شروک زکه مې بدبخت شاید چې بخي بیا ځان زنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب کو وړو کې دمونګه پوچ کړه واکونه دمونګه خراب کړه
دا مور او کلار دواله په نشو رودي ډیر وخت په بیا باندې دایو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یختنی وغله وملس
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونی زخ پرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې نورستان تر ډیره وخت پورې د معتادینو د درملنې مرکز نه درلود خو اوس هلته دا مرکز جوړ شوی او دا لومړی ډله معتادین دي چې تر درملنې وروسته روغ رمټ خپلو کورونو ته ستنېږي د دې ناروغانو ډیری د هیروینو او شیشې معتادین دي دوی ډیر خوښ دي چې په خپل ولایت کې د درملنې زمینه ورته برابره شوې ده دوی ژبنه کوي چې د احتیاط په موده کې یې ډیر کړاوونه ګاللي او بیا نه غواړي چې نشو ته مخه کړي د نورستان د شل بستریز روغتون چارواکي وایي چې د ناروغانو شمیر ډیر دی او دوی هڅه کوي چې تر خپله وسه د ټولو معتادینو درملنه وکړي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
په نورستان کې د معتادینو د شل بستریز روغتون مسؤول ډاکټر احسان الله ازادي راډیو ته وویل په ولایت کې پر نشئی توکو د روغدو کسانو شمیر زیات دی او روغتونی یوازې د شلو ناروغانو د درملنې لپاره امکانات لري خو په لومړي ځلې د شلو پر ځای د وویشتو معتادینو درملنه کړې ده
ول زلو چې موږ مریضان بستر کړل په دې کې موږ وویش کسان بستر کړو په هغه کې شپږ کسان چې د مرکز نه راغلي وو په دولتوانه شکل د علاج لپاره فامیل له خوا راوستل شو او دا غوینه یو وش کسان چې بیا نورګرام ولسوالۍ نشام درینه د قومندان امنی له خوا دا غوی جماوري شوی و ما غزین انتقال کړل شفخانه ده
د هغه په وینا چې په روختون کې د بستر ناروغانو درملنه 15 سلويخت ورځي وخت نیسی او درې پړاوونه لري
په دا 15 ورځو کې 15 ورځې د دوی د بدن د زهر وستنې مرحله ده په هغه کې د دوی نشه چې کوم بدن کې پاتې وي دا غوی په وجه د پزاب به خوب نه ورځي درتونه وي اسهال وي نو دا غوی چې د موږ زیات تکیه علاج دی په دوا باندې وي نو په هغه کې موږ خپل ډاکټران او نرسان کار کوي نو په بیا رغونه مرحله کې بیا چې د موږ کارمن اجتماعي دوه کارمن اجتماعي لرو یو روانشناس او دوه مشاورین لرو هغه بیا جسمي رغونه نورسته دا غوی روحي علاج ته چې د کار کوي مشورې ورکوي خپل سنفونه اخلي تربيتي
ډاکټر احسان الله وای په ټول نورستان کې روغ دشتون لري خو ځات په لویدیز او ختیس کې دي چې خزي او ماشومان هم پکې شامل دي او دوی هوډ لري چې د ټولو درمل نه وکړي
غربي نورستان کې چې د دواب منډول او نورګرام ده په دا لوسوالیو کې ټولو کې متادین شته خو بیا د نورګرام لوسوالی شام دره کې خصوصا د ټولو دره چې د متادین نه ډکه ده په هر کلی کې تقریبا 500 سل یو نیم سل د کلی غو نفوس په تناسب باندې ډیر زیات متادین دي او بل موږ شرقي نورستان کې چې د دوه لوسوالی دي کم دیش دي او برګمنټال ده په دې دوه لوسوالیو کې هم متادین ډیر دي خصوصا د برګمنټال د افسی په نوم باندې یو کلی ده په هغه کې حتی ماشومان زنانه او بوډاګان هم متادین دي
د کوم کسانو چې په یاد شل بستریز روختون کې درملنه شوي خوخت یې وای په تیر ژوند کې د نیشو لامل ډېرې کړاوونه ګاللي او بیا نه غواړي چې بیرته هغه ته ورو ګرځي
مونږ چې راوځي او داسې مرزان یو کنه مړې راوځي ژوند دی وسوګ نه وي اوس می خښوي هغه مرز نه خښوي بیا ودا کار مونږ نه کوو
په افغانستان کې د جنگونو بیروزګاری او کډوالۍ لامل په ملیونونو کسان په نشئی توکو روغ دي چې نن سبا دغه روغ دي کسان او کورنۍ د سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي
ترنو اوریدونکو په راپور کې مو اوریدل چې د نورستان د معتادینو له روغتون څخه لومړی ډله ناروغان تر درملنې وروسته رخصت شول
رازا کوم مونږه تا ته منتظرو
بس دا دای زام راغلم اوس مو په ګاډه ملو کو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1265 منځنۍ څپو باندې واوري. د انسان پر مغز باندې د نشه یي موادو د ناوړه اغیزو له امله د معتادینو په خوی کې بدلون راځي چې په نتیجه کې درواغ وایي، جګړې کوي، د کورنۍ له غړو سره ناوړه چلند او غلاوې کوي چې وروسته له دې عمله په ټولنه کې په سپکه سترګه ورته کتل کیږي. دا چې نشه یي مواد ولې اخلاق خرابوي، بد اخلاقي معتادین او د دوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخ کوي او کورنۍ باید څه ډول چلند ورسره وکړي، په دې اړه مو له ارواپوه میوند هوشمند سره مرکه کړي او په پیل کې مو پوښتلی چې د ارواپوهنې له مخې اخلاق څه ته وایي.
د ارواپوهنې له لیدلور اخلاق څخه د نورمونو او ارزښتونو د مجموعې په توګه معنا اخیستل شوی. چلند یا اخلاق چې یو شخص باید په خپل ژوند کې د آزاد ارادې له مخې رامنځته کړي، یو څوک باید د هغه په لور حرکت وکړي او په هڅه سره ورته ورسیږي. د کارونو کول او نه کولو مجموعه ښه او بد، سم او غلط، لکه صداقت، درواغ، حق او زده کړه او همدارنګه زړورتیا او اخلاص، شفقت په شان فضیلتونه د اخلاق په ډګر کې شامل دی. کله چې تاسو د ښه او بدو اعمالو او همدارنګه د نیکو او بدو لیست ولرئ، د مطلب شخص انځور ټاکل شوی. په حقیقت کې د اخلاق د غوړتوبونو سیستم او د انسان د حرکت ورستۍ لوړوالی ټاکي.
ځینې خلک په دې نظر دی چې نشه یي مواد اخلاق کمزوري کوي او معتادین بد اخلاق وي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
هو، نشه یي توکو د روح د خلک پر ټولو کړنو او خبرو اغیزه کوي او هغه څوک چې په نشه یي توکو روح دی وي، خیانت کوي، درواغ وایي، خپل ماشومان او میرمنې ځوروي، غلا کوي، د ټولنې د ارادې خلاف چلند کوي، د ټولنې لخوا ورته پام کیږي او د ټولنې قضاوت پرې کیږي. معتاد به خامخا بې اخلاقه ګڼل کیږي او روغ د انسان او دا کړنې په ټولنه کې بې اخلاقي ده.
نشه یي مواد ولې په معتادینو کې اخلاقي کمزورتیا رامنځته کوي؟
نشه یي توکو انسان په نشه یي توکو روغ دی کوي. دروغ، بې حیايي، د ټولنیزو فعالیتونو نشتوالی، د کورنۍ مېرمنې او ماشومانو په وړاندې بې مسؤلیتي سربېره پر دې چې روغتیا ته زیان رسوي، د ټولنیز نظر څخه هغه یو کوچنی سړی ګڼل کیږي، د کورنۍ او د ټولنې د شرم بار دی.
د اخلاقو د کمزورتیا نښې نښانې کومې دي؟
په نشه یي توکو روغ دی کس کې د بد اخلاق نښې ناوړه کارونه کوي، درواغ وایي، له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره بد چلند کوي، غلا کوي، وعدې ماتوي او داسې نور.
په نشه یانو کې د اخلاقو کمښت دوی او د دوی کورنۍ له څه ډول ستونزو سره مخ کوي؟
په معتادانو کې د ښه اخلاقو نشتوالی دوی ته په ټولنه کې کرکه پیدا کوي، که وظیفه ولري خپل باور او اعتماد له لاسه ورکوي، اکثره یې خپل کارګر له کار څخه لرې کوي، د کار او پیسو پیدا کولو څخه ستړي شوي وي. خلک دوی ته په سپک نظر ګوري، هیڅوک ورته پام نه کوي او خلک تل له دوی څخه لرې پاتې کیږي. او هغه اغیزه چې د معتادانو په کورنۍ کې ده، د کورنۍ اخلاق او زده کړه تر سوري لاندې ځي. د معتاد د کورنۍ سره خلک ډیر قوي اړیکه نه پالي. خلک هڅه کوي چې نوی خپلوي دوی سره ونه لري، یعنی لور ورنه واده نه کړي او د کورنۍ غړي ته لور نه ورکوي او د نورو لخوا تل منفي قضاوت کیږي.
که په کوم کس کې د نشه یي موادو د استعمال له امله اخلاقي کمزورتیا رامنځته شوې وي، آیا د نشې په پرېښودلو سره خپل پخوانی حالت ته راګرځي او که همداسې بد اخلاقه پاتې کیږي؟
که څه هم موږ متل لرو چې هر څه خام وي پخیږي، خو که انسان خام شي هغه نشي پخېدلی. خو بیا هم یو سالم انسان کولی شي چې ډېر بد عملونه له ځان څخه لرې او له منځه یوسي، دروغ نه وایي، دوکه بازي نه کوي، غولونکي نه وي، بیکاره او بیروزګاره نه وي، حلال کار او مزدوري ولري، له ټولنې سره ښه چلند ولري، له نشه یي توکو څخه پاک او لرې وي.
یوه کورنۍ باید له خپل بد اخلاقه معتاد غړي سره څه ډول چلند وکړي تر څو هغه د نشې پرېښودلو ته واسيږي؟
یو کورنۍ خپل ناروغ سره په مهرباني مرسته وکړي، له هغه سره ناسم چلند ونه کړي، له ناروغ سره خواخوږي وکړي، د هغه ستونزه خپل ستونزه وګڼي او د هغه پورغېدو کې ارزښتناک رول ولوبوي. د هغه له اندېښنو او ستونزو څخه ځان خبر کړي، ورته ډاډ ورکړي چې هر څه به سم شي، موږ درسره یو، تر څو چمتو او نشه پرېږدي. د خپل ناروغ د قضاوت په ځای لاشوونه ورته وکړي، تل مثبتې خبرې ورسره وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي نشه یي مواد اخلاق خرابوي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي، هلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې عزت پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس بیخي خبر نه، خم خم مور
چې موږ پلار نه واخستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د خوست ولایت اوسیدونکو نورلا چې د ادبیاتو په هنځي محصول وو، ل شپږو میاشتو راهیسې د ټابلیټ کا په نوم نشه یي ګولۍ خوري. دای چې اوس په یو دولتي روغتون کې بستر دی، وای د کورنۍ یوازنی نارینه غړی دی چې د کور لپاره روزي ګټي، خو یوازې دومره پیسې پیدا کوي چې نشه یي مواد ور باندې رانیسي، ل کورنۍ سره مرسته نشي کولای. نورلا زیاتوي کې نشه نه کولای اوس به په هانتون خلاص کړای وای. دا چې نورلا د نشول عمل نور لڅډول ستونزو سره مخ شوی دی، دا بخپل د لخلي وورو.
د نشې مخکمه درس وایلو، د دولسم نه جوال پاریخ شوم، ادبیاتو پنځه ته مزار ادبیات ته کامیاب شوم. دا غنه ورسته هغه مې به پرېخوده، ځکه کور کې مې څوک نه لرل. بیا تبه دندان مې شروع کړ شخصي، هغه مې دوه سمستر وایلو. ولا انداسې انډي ولانو سره بو کیناستو، دا مغو لا لاسه متات شو. د کلی انډي ولانو اول ځل مې ټابلیټ کا استعمال کړ، تر اخره ټابلیټ کا شپږ میاشتې. یو څه مشکل وو، ځکه کورنۍ هم پوهېږو چې نور خرابېږي. شپږ میاشتې مې نشه وکړه، همدلته مې درې میاشتې اوس تېرې کړې. ولا خو سست کړي یو، تمبل کړي یو، ذهن یې کمزوری کړی دی، هغه د پخوا په څېر نه دی، او ډېرې مشکلات دي نور. ولا ما خو خپله کوم کاروبار نه کولو، ما درس ویلو، هغه کومې پیسې چې ما درلودلې د کور نه زیات اندازه مې پرې مصرف کړې. والا همدغه شپږو میاشتو کې مجموعاً به زه درته ووایم زیاتې پیسې مې والا پیدا کولې دي. روزانه مې 500 افغانۍ مصرف کړی دی او د تعلیم نه پاتې شوم. والا مړې ژوندي کې اشتراک پاتې وو صفه خبر انډیوالان، او پخواني انډیوالان چې د مکتب انډیوالان وو هغه لاس واخیستو، او داسې ډېر ښه انډیوالان مې له لاسه ورکړو. د همدغې نشه لاسه اجتماعي اړیکې بیخي صفر دي. هلته خوست کې بیا دغه شیان ډېر په بده بدل کېږي په اجتماعي ژوند کې. هلته خو ټول داسې کلیوالي ژوند دی، څوک چې نشه وي هغه ته بیا په ډېر بد سترګې کتل کېږي. کورنۍ چلند ښه و، کورنۍ نه هېڅ مشکل من لرل. کور کې زه خپله زیات څوک لرم نه، یوازې یو مور لرم او څو خوندې، او پلار مې هم نشته. والا د نشې په مهال بته خطره همدغه ده چې یعنی نشه دې چې وکړه سیالي نه شو کولی، همدغه بده خطره ده. ولا که مې نشه نه کولی اوس به مې پوهنتون هم ویلی وای، یو څه اندازه پیسې به مې سپما کړې وای، او اجتماعي ژوند به مې ښه وای، موږ به خپله هم په دې حالت کې نه وای.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخه تر ورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې نن سومه ورځ ده چې جبار کور ته نه دی راغلی. د جبار پلار ډېرې هڅې وکړي خو جبار یې ونه موند. د جبار مور او پلار په کور کې ناست او د خپل زوی په اړه سخت اندېښمن دي. دا چې جبار ولې کور ته نه دی راغلی او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
سړیا، ته ولې داسې بېغمه ناست یې؟ ولې د جبا بار معلومات نه کوي
خزی لګ می پارامه پریدا نور می پر ټپونو مالګي مدړوا
توا چی وازی ستازوی دی یوازی ته په غم کې
نو چې ته په غم کې ولی د شرم نستی
کومه د شرم نستیم ټول ورځ پسې وګرځیدم دا اوس راغلم ته می دې پوت وګوره تناکو په سره خستی
ولی ځای پات نو سو چې معلومات یې وکې
رادیو غانو اخبارونو ته مې اعلان ورکړو خو هیڅ درکه معلوم نشو
خبر چیز مازی بچیری مړ به وی کژوندای
خزی ولی داسې بد خل پرې کوي تا بیا سم د لاس خبره مرته ودروله صبر وکړه خدای مې ربانه دی پیدا بشي
ته خو به څه دې ورته ویلی
نه ما هیڅ هم نه دی ورته ویلی دا خبره دې په څه پوری وکړه
ما ویل نه چې ته تر چلی او مره ورشه وی له کور ته شته دی وی
کما تر ټلای وای اوس بد نه پودری کید دا ټول ستاد لاس
ونیز ما د لاس
ته خبره وی چې دی پودری شوی دی خو دا خبره دی لما پټه ساتله کټوله کوڅه نه وای خبره شوی تا به تر اوس هم دا خبره لما پټه ساتله
نو چې خبر کړی وای چې کول په سوچي خالک نه نشو نه راګرځه دا
یوازې خو سوټی نه دی نصیحت مور دا کړی وای علاج به مو یې کړی وای کاش خو خدای داسې زوی نه وای راکړی د ده د لاسه په خلکو کې مخ نه لرم مخ
تو خدای تم پلار یې د دې پر ځای چې په مړه کېدو یې خوابد ایسې غیبت یې کوي
د زړه له درده یې غیبت کوم کله چې د نورو خلکو صالح زامنو ته ګورم وایم کاشکې ما ته هم خدای دغسې ښه زوی راکړی وای یو زوی دی او هغه هم پوډري
که پوډري دی که هر شی دی زما زوی دی زما په مخ کې به غیبت نه کوي وسه چاره وکړه
څنګه چاره
د پولیسو څخه پوښتنه کړې ده
پولیس نه والا د پولیسو نه مې پوښتنه نه ده کړې
د پولیسو هم پوښتنه وکړه ګوندې وي خو ته درک معلومي
والا دا دې هم خبره وکړه هم د اوس پولیسو ته ځم او پوښتنه یې کوم
او خدای سمازی په خپل امن په ناوس ساتي سمازه سپین سر ته وګوري او سوی مې پیدا کړې خدای
قومندان صاحب اجازه ده
او رازه دلته کاکا
السلام علیکم قومندان صاحب
وعلیکم السلام کاکا رازه دلته په دې چوکۍ کې نه ښه راته وایې چې څه مشکل لري
قومندان صاحب زما نوم اشرف دی درې ورځې کېږي چې زوی مې ورک شوی
زوی دې څه نومیږي او څنګه باندې لري
جبار نومیږي صاحب زیړ رنگ لري او ډنګره ځوان دی بس 25 کلن یو بولنو
ښه ښه ته درېګه زه د کتاب کې به وګورم جبار جبار درګه جبار ولاد اشرف دا دې پیدا شو
څه شي زما زوی پیدا شو
هو پیدا شو ته دا راک شو ګوره دا ستاسو دی
تر دې وکړه
دا
بس همدغه خپل جبار دی قومندان صاحب خو ستاسو سره څنګه نوم په کتاب کې لیکل دی
کیسه دا څه ده چې درې ورځې مخکې مو درې نفر غلونیول
خخ نو بیا
دوی له یو کور څخه موټر سکل غلا کړو او د کور خاوند په چړو ټپی کړو پاغو کې یو استاذوی جبارم
څه شي جبار غلا کړی دا
هو غلا یې کړی دا او موږ سره باندې دی دوسیه تیار ده خو د استاد سپینې ګیرې په احترام باندې ام دومره پرېږدو چې ته یې وینه
نه قومندان صاحب نه یې وینم په ما یې مخ مو وینه
ولی ته خو ویل چې زما زوی دی
ما تل عزت ژوند کړی دی خو نن ډېر شرمېږم چې د غله د پلار په نوم ستا په مخې ولاړ یم تر داسې زوی خو نه زوی ښه دی زه یو بدمرغه پلار یم
کاکا ته ولې ژاړې تا خو جرم نه دی کړی
د پلرونو او نیکونو راهیسې زموږ په کور کې چا غلا نه وکړې که خلک خبر شول چې زما زوی غلا کړې ده زه به په کومو سترګو په وطن کې ژوند وکړم
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارم د خدای پامان
زهرو کاروان.